Радио Азади.
سلامونه ستړي مشه دغه خبری پروگرام ته مو زه صفی الله ستانګزای خره غلاستویم پیل په خبرونو کو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وای د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ په قطر کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د افغانستان په اړه دوحه کې جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو اړوند هر ډول خبري ورته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي د دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پرس په ټویټ کې لیکلي، هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند نوموړي څرګندونې له توند غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. د پاکستان په سواد دره کې په ټرافیکي پیښه کې څلور شپږ کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې او مرستندوی چارو اداره او پولیس وایي چې دغه پیښه د دوو موټرو په ټکر کې چې یو یې فلاینګ کوچ مسافرلوونکی موټر او بلې سوزوکي وړوکی مسافرلوونکی موټر رامنځته شوې ده. د ژغورنې ادارې ویلي دي پیښه د اپریل په درویشتمه ماسپښین مهال د سوات په فتح پوره سیمه کې شوې ده او پکې د ژوبلو کسانو له ډلې لږ تر لږه د لورو کسانو روغتیایي حالت خراب ده. د پولیسو په وینا په دواړو گاډو کې سپاره کسان د اختر په مناسبت په چکر وتلی وو. پولیس زیاته وی له لومړنیو پلټنو ښکاري چې ټکر د فلاینګ کوچ د تیز رفتارۍ له کبله شوی دی. ریسکیو یولس دوه ویشت وایي ژوبل کسان د خوازخیلي مدینه او سیدو شریف روغتونو ته لیږل شوي دي. او د معلولینو د لامبو په نړیوالو سیالیو کې چې د امریکا په مینیسوتا ایالت کې ترسره شوې دي، د افغانستان یو لوبغاړی چې دامګړی د امریکا په ګټه باندې لوبیږي، عباس کریمی، په 50 متره کرال یا شاتګ لامبو کې د نقره مډال ګټلی دی. کریمی پرون هم د 50 متره پروانی یا شاپرک لامبو په برخه کې د سرو زرو مډال وګاټه، خو په آزادو 50 مترو سیالیو کې کوم مډال ترلاسه نه کړ. د امریکا په مینیسوتا ایالت کې د دیارلس هیوادونو په کوربتوب یو سلو یو څلوېښت معلو لامبوزونو سره لوبې وکړې چې د امریکا له ادرسه هم عباس کریمی پکې ولوبېده او دغه هیواد ته دوه مډالونه وګټل. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوحې د راتلونکي غونډې په ارتباط باندې څه ویلي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستیاله امینه محمد وایي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. په پښتو ادبیاتو کې د اختر د ځای ځایګي په اړه هم تاسو ته یو ځانګړی ریپورت لرو.
خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار راته ښکاره کړي لیلا.
نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری ټولګه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اختر مو هم مبارک شه. را به شو اولی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي راډیو ته را لیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوی د می پر لمړی او دویمه نیټه به د دی غونډه مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش کوي. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیر مال ریپورت.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته لیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. د اپریل 14 د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې وی غونډه ته خبرو کې ویلي وو دا سازمان پراتلونکو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبري وشي. د هغې دې څرګندونو پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تر دې چې د ملګرو ملتونو وایان سټیفان دوجاریک د اپریل په 14 یوې خبري غونډې ته وویل د حکومتونو رسمیت پیژندنې موضوع د دې سازمان د غړو هیوادونو په لاس کې ده. هغه د امینه محمد د خبرو په اړه وضاحت ورکړ او ویل د هغې موخه دا وه چې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د بشري مرستو د رسونې لپاره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د دې وزارت یو ویان ویدان پټیل د اپریل په 14 یوې خبري غونډې ته وویل دوحه کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرنس کې د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په اړه هر ډول خبرې اترې ورته د منلو وړ نه دي.
د دې غونډې موخه هیڅ کله د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه دی او په دې غونډه کې هر ډول بحث چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه وي موږ ته هیڅ کله هم د منلو نه دی.
په پام کې د دمی میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه د انټونیو ګوتریش په کوربتو وشي. په دې غونډه کې بعد د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لانه دروخانه کړي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان هم ندی ویلي چې آیا طالبانو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورلېګلې که څنګه. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته دوی په ځلونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې نو دوی اوسنی رژیم په رسمیت وپیژني، خو دا غوښتنه یې تر اوسه هیڅ هیواد او تر خوای ملګرو ملتونو نه ده منلې. د طالبان اوسنی حکومت که څه هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله ته غوګیست اوس هم ورزو د ملګرو ملتونو د مرستیالی امینی محمد ریپورت. اغلی امینی محمد تازه په سرګندون کې ویلي چې دغه سازمان په وستون نخ وزیدون کې دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پر سپیو ټویټ کې ویلي هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ ل خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا په داسال کې د څو ورځې مخې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند د نوموړي څرګندونې له توند غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیاله امینه محمد وایي دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد د شمې پر اس په ټویټ کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی. اغلی محمد دا هم ویلي چې دغه ټولې ښځې او نجونې زما په زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا څرګندونې په دوحه کې په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په اړه د نوموړي د سرګندونو په دوام ده چې له توندو نیوکو سره مخ شوي ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوحه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړی ده. نوموړي د پنځم پورس په یو خبري غونډه کې د خبريالانو ته وویل هغه غونډه چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوحه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړیدو تمرکز کوي. خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالان د امینه محمد د شنبې د ورځې سرګندونې ته په اشاره سره وایي له عملی ګامونو پرته له افغان خو زو لفظی ملاتړ بسنه نکوي. مدني فعال مینا رفیق ازادي رادیو ته وویل
دا چې لومړی د یوې تروریستي ډلې سره همغږي کیږي او ورسره دریږي او په وینا د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالت کیږي، بیا د تل په شان وایست چې موږ د افغانستان له شدو سره یو. پرته له دې چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړی موږ نسو کولای چې چوپ پاتې سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور خبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا لغوه شوی او اوس په بهر کې فعالیت کوي، د ښځو د حقوقو یو شمېر نور فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. دغه نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولې او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقوقو د ټینګښت لپاره نه ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغو خبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل د امینه محمد موخه له دې څرګندونو دا ده چې په افغانستان کې بشري مرستو د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوال ټولنې همغږي مهمه ده. ورسره لدې چې طالبانو د اپریل په څلورمه په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د می میاشتې تر پنځمه نیټې ترسره شي. خو د طالبانو حکومت د ښځو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشري مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
سلامونه اختر مبارک شه، مزونه روزی تاتونه او عبادتونه مقبول شه. خپل ټولو مینوالو هیوادوالو خپلوانانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسو ټول په امان کې اوسئ او له خپلو درنو کورنیو سره ښه شي ولرئ.
درنو لیدونکو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس به ورشو د اختر او پښتو په اړه یو ځانګړی ریپورت ته. په پښتو ادبیاتو کې د اختر ځای ځایګی چیرته ده؟ شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي چې اختر د مینې او د خوښیو د شیبو سمبول ده. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزی یو ریپورت جوړ کړی چې د ښاغلي لیوال په غږ باندې پیلیږي.
رحمان بابا فرمایي ته پیری کې د ځوانۍ چارې نخایي، ته په ورځ د عاشورې به څه اختر کړې. خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نخې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را تخکاره کړي د لیلا.
لیکوال، شاعر او څیړنوال عبدالغفور لیوال و. ښاغلی لیوال اختر د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي، وایي چې په همدې تشبیه سره په پښتو ادبیاتو کې په پراخه کچه ذکر شوی دی.
اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول دی. د ژوند ټولې خوښۍ چې په یو ځای سره راټولې شي، په تیره بیا د معشوقې وصال، دا شیبې له اختر سره تشبیه شوي دي. اختر د خوښیو نښه ده. په کلاسیکو، مدونو، معاصرو او فولکلوریک شفاهي ادبیاتو کې اختر د همداسې خوښیو د شیبو د سمبول په توګه په پراخه توګه ذکر شوی دی.
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي د پښتو څنګه په خوانی استاد په هنمل محبوب شاه محبوب وای اختر د پښتو شفاهي ادبیاتو یو له مهمو توکو څخه دی چې ډیره یادونه پکې شوې ده. د ښاغلی محبوب په خبره دا یادونه په سروکو، کاکړۍ غاړو، نارو او د شفاهي ادبیاتو نورو چوکاټونو کې هم موجوده ده، خو په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډیره ده.
ځانګړي ډول په لنډیو کې د اختر یادونه بیخي زیات شوې. مثلا ویل شوی دی چې لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شمه، یا دې تورته مثلا جانان لوی اختر کې راشه، ما په واړه اختر کې ډیر ژړلی دی.
ښاغلی محبوب وايي په لکونه داسې لنډه شته چې د اختر یادونه پکې شوې ده. نوموړی هم د ښاغلی لیوال د خبرې په تایید سره وايي چې په دغه لنډیو کې اختر د خوشحالۍ او د یو ځای کېدو په نوم هم یاد شوی دی. د یادونه دی چې یو شمېر اختریز شعرونه او لنډۍ د بیلابیلو سندرغاړو لخوا له موسیقۍ سره هم ویل شوي دي چې د اختر په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې ډیر اوریدونکي لري.
په همدې پلمه باندې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. د اپریل درویشته مار کال د کتاب د نړیوال ورځ په توګه باندې لمانځل کیږي په نړۍ کې. په افغانستان کې هم شاعرانو او لیکوالانو په تیرو کلونو کې د دې ورځې په درنښت باندې غونډې سره کړې دي. همدا شیبه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو په خوانه استاد او شاعر او لیکوال چې اوس په واشنگتن کې دی دوی را سره میلمه دي. د کتاب د نړیوال ورځ په ارتباط بل دوی سره خبري وکړو. ښاغلی محبوب شاه محبوب ستړي مشه پروګرام ته خراغلی اختر مهم مبارک شه. د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت کراته وای چې دامګړې په پښتو کې خصوصا په دغه سي اوسنوي حالاتو کې د کتاب په اړه باندې کراته وای خپل نظر.
سلامونه خو چاري ستانګز سپ تاسو سلام او ساسل د رسنۍ له طریقې ټول درنو اوریدونکو او لیدونکو ته نام د کوچنی اختر مبارکي او هم د کتاب د نړیوالو ورځې مبارکي درته وایم. لبد مرغه موږ په داسې حالت کې قرار لرو چې ل کتاب سره دوستی ل لوس سره دوستی او یا هم د لوسنې له فرهنګ سره مو دوستی او څه کمرنګه شوې ده. که څه هم یو اړخ په د افغانستان اوسنۍ وضعیت ستونزې مشکلات غربت او کاملا یو داسې بدلون چې هیڅ اټم نه کوله. دویم اړخ بیا د ټکنالوژي چټک پرمختګ دی چې لبد مرغه دغه پرمختګ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یا په پزنګي ډول په پښتو ژبه خپل منفي اغیز او مثبت اغیز هم خیندل، بلکې په ټوله نړۍ کې یو څه د کتاب د لوست مینوال کم شوی دی. ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی، ټول خلک انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري او دغه ټکنالوژۍ دغه اسانی رامنځته کړې ده چې اوس زموږ ګڼ دوستان ځوانان د کتاب له لوستنې سره بی علاقه شوي دي. مثلا که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې د مثلا چټ جی پی ټی یا د تورته ځین نور داسې سافټویر نو رامنځته شوي چې موږ وغواړو چې یو موضوع پیدا کړو نو اړتیا به نه وي چې لس دولس کتابونه ورپسې مطالعه کړو، بس په مغه کې سرچ کړو ډېر په اسانۍ موږ ته پیدا کیږي. نو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د کتاب د لوست مینوال کم شوي. همدارنګه په افغانستان کې خو غربت، روان سیاسي وضعیت، کړکېچ، د پوهنتونونو بندښت او د تورته سلګونه او لسګونه نور دلایل دي چې د کتاب د لوست مینوالې له بده مرغه کم کړي دي.
مننه محبوب صاحب، زه غواړم دا مو پوښتم چې ستاسو یادونه وکړه چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره په افغانستان کې خو به انټرنیټ او ټکنالوژي ته دومره لاسرسی هم نه وي، یعنی هغه ټریډیشنل کتاب لوستل شته. د هغه فرهنګ د دود لپاره دغه تیرو کلونو کې څومره هڅې وشولې او فکر کوي چې اوس دغه هڅې کومې خواته روانې دي، یعنی په ځای پاتې دي که تتې شوي دي د نورو ګڼو برخو په څیر باندې؟
ګوري که وروستیو شلو کلونو ته وګورو او دغه شل کلونه د افغانستان وروستیو سلو کلونو سر پرتل کړو، هغه پرمختګ او هغه بدلون چې د کتاب لوستنې د فرهنګ په برخه کې رامنځته شوی په تیرو شلو کلونو کې، یعنی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې کاملا په تیرو سلو کلونو کې بېساري او کمساري دي. ځکه په دغه تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت دوره وه، په دغه دوره کې موږ تاسو کې یوازې د پښتو ژبې د کتابونو شمیر ته وګورو نو په زرګونه عنوانه د پښتو ژبې کتابونه چاپ شوي دي، په لسګونه خپرندوی ټولنې جوړې شوي دي، کتابتونونه جوړ شوي دي، او په لویه کې د کتابونو او د کتاب سره د علاقې موضوع ته په شعوري او غیر شعوري ډول کار شوی. مثلا که زه تاسو ته یو مثال درکم، په 2013 کال کې موږ له بده مرغه په ننګرهار کې یو کتابتون لارولي کتابونه نه لرل. دغه یو لوی بدمرغي و، فقط یو ډانچه او یو جوړښتونو کتابونه نو موږ اوس یو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین ورته پیل کړ چې څو کتابونه راوړي. اما هو د خلکو اړیکه او دوستی او علاقه له کتاب لوستنې سره دومره زیاته و چې یوازې په شلو ورځو کې 8000 عنوان کتابونه راټول شول. اما کتابتون اوس فعال دی. پاره وخت کې هم ما به چې لګنو دوستانو احوال اخسته نو خلک به راتلل کتاب به لوسته. دویمه مسله د ټکنالوژي او د کتاب د دودیز کتاب لوستنې مسله ده. ګوري هغه دوستان ملګری چې مثلا کتاب ته لاسرسي لري، کتاب لوسته او وی ټیکنالوژي ته هم لاسرسي لري، مګر هغه سیمه چې الته هغه کتاب ته لاسرسي نه لري ټیکنالوژي ته هم لاسرسي نه لري. اوس که تاسو ګوري په دې وروستیو کلونو کې څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کړي، یا مثلا کتاب پرمختګ کړي، هغه هم ټیکنالوژي ته موږ نږدې شویو. یعنی د ټیکنالوژي پرمختګ اساس اصلا کتاب دی، داسونه ده چې بیل کتاب شوکه اساس کتاب دی، ولیکله چې اوس د ټیکنالوژي د اوج په وړاندې ته ورسیده کتاب ورو ورو شاته کیخه، داسې نه چې کاملا بل منځزي ولید لوست مینوالی کمی کیده شه، مغه تخصصي خلک کتاب ولولي کیده شه، مغه خلک چې هغه ارتیا لري د په هانتون یادې تورتن روس دا اوس تاسو وګوري په افغانستان کې.
مننه محبوب صاحب، زه غواړم لند اخر کې کلند راته وي چې وخت هم کم دی، په وسنی دور کې چې طالبان واکمندي د دوی چلند خصوصا د کتاب د نشر او چاپ په برخه کې تاسو څنګه ارزوي؟ آیا هغه خلاص لاس چې په خوا شاعرانو او لیکوالانو درلوده اوس فکر کوي لري که څنګه؟ لند کراته وي
څوک چې د پوهنتون دښمن وي، د کتاب دښمن وي، د زده کړو دښمن وي، د زده کړو مخنیوي کوي، نو طبیعي ده چې هغه به خپل دښمنی پالي. له بده مرغه د طالبانو دښمنی له کتاب سره، له قلم سره، له سواد سره دا د تیر اوو وشتو کلونو را پدې خوروانه ده. تاسو که د طالبانو اوله دوره وګورئ، هغه وخت هم دوی د کتاب سره دښمنی کوله، کله چې د جمهوریت په وړاندې جګړه کوله هم مکتبونه یې سوځول، د پوهنتون محصلین یې وژل، او کله چې دغه د اوس وخت رسیدلی هم پوهنتونونه یې تړلي. د افغانستان نیمه برخه له کتاب، له لوست، له قلم، له دغه ټولو نه برخمنه ده. نو کچیرې په تغه تیرو 300 کلونو تاریخ ته د افغانستان وګورو، یوازینی دوره، یوازینی خلک چې د کتاب دښمنان دغه طالبان دي.
محبوب شاه محبوب د کابل پانتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال، ډیر مننه کوم چې په دغه پروگرام کې مرا سره خبري وکړي، د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت او خپل نظر او تحلیل مو له موږ سره شریک کړ. درنو لیدونکو او اوریدونکو، اوس به ورشو د خیبر پختونخوا 400 ته د زمکنیو توتانو یا استرابيري په ارتباط باندې یو ریپورت لرو. که زمکنی توتان مخوخیږي نو دغه ریپورت وګوره او واوره.
زورمان مینوم دی رستر کی د بازار رسیدون کې مان دا مونږ د ډیر شو قانونا د ډیسټابری د فصل کرو په دې باندې چې سمره نن سبا تاونو نډیر کیږي، ټیک د چ پیداوار هم خده خو گرانی شو، یو پسلور چند گرانی شو، نو ټیک د چ د آمدن ډیر دی او دا خ پیداوار دی، خو سمره پورې لکه په دې باندې بارانونه رالو، نو د هغه بارانونه د هغه فصل متاثر کو، دا لکه داغه پیداوار نیم پنیمه کم شو. داغه نه علاوه په دسه یو فصل ورچند د خوره ګران شوی، د ویانې په ګران شوی، مرزونه په داغه نه علاوه راځي.
لاول لاول چستابرو لګیدنو
2500 روپے کیلو وا،
کم چې د ملچ او د ټنل سټابرو وا بیا را ل 280 لا ابل اوس باران شو، یک دم را ل داري 200 لا په 220 ډېر په ګران خرڅي خپل سټابري، ولې د باران غا افیکټ دی. نو کو چر موږ سره کو سٹوریج موږ بدا ارزان سٹابل سٹور کولا او په ګران قیمت باندې خرڅولا، نو یو زمیدار ته پیدا رسې دا نه چې انډستریلس او کوم مالدار خلک دی دا پیدا رسې دا د دې منډه سٹابل شي دا د لنډي کوتل ته دی، دا کابل ته دی، دا شنو اسلام آباد ته دی، ډیر لګ لګ خارون ته دی او لنډي گاونډي هوا تم دی. اوس موږ له پکار دی دا دوبه ته سول دی او ال تر دی اغه ډاکومنټیشن او پرمليټي دومره زیات را چې هغه ته وګورم بس مړی پرې دا هېدی دا
زمانو ماشوق ماشوق ننګرهار. نو په سرکې کې منډې لګېدلې ده، د منګ چې روزانا راځو د جلال آباد لپاره، د کابل لپاره سوداګانی کوو. د لارې مسله صرف دا ده چې موږ په سٹاپ باندې ډیر انتظار کوو، ګاډي زمنګ لیټ کیږي، دا داسې یو نازک دغه دی چې ډیر نازک دی. نو به چې موږ په ګنټو ګنټو ولاړ چې موږ ته دغه د سبزی او کده سټابري او کده فروټ په حساب باندې به چې موږ ته وخت زر راکې را تلک کو کیشته مې کوم اصلي اخوي کدی خوې، نو به چې موږ زر پاس کی، ولې چې دا داسې یو شی دی چې دا ډیر په ګنټو ګنټو کې خرابېږي.
زما کنه ته تانیا سټرابيري په اړه بحث مو دغه ریپورت واوري دا ولیدم. اوس هم د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریز پیغامونه تاسو ته خبرو.
زه ابراهيم زدران دي ازاده رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
زه یوسف زازه ما دي ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
سید شهزاد د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم زه امیر حمزه د ازادي رادیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. هله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ.
السلام علیکم ګرانو هیوادوالو افسر زازه ما د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادي رادیو له طریقه خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. او الله تعالی مو روزی تراویح عبادتونو په خپل دربار کې قبول او منظور وکړي. مننه.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نو ستایا ما دشنو
نغمه ناویلی
لمسیان را تا ناوی پکور که سکه چی انا خدیر مقدس کلمه ده
اختر زنگره خپرونه
د شګي شایس ټول په ویشتاونو کې او د ناري نه شایس
دا کم کی اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
سلامونه اختر مبارک شه زونه روزي تاتونه او عبادتونه مقبول شه خپل ټولو مینوالو هیوادوالو خپلوانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسو ټول په امان کې اوسئ او له خپلو ګرانو کورنیو سره ښه شپه ولرئ
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو لنډو خبرونو ته. ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ په قطر کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د افغانستان په اړه دوه کې جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو اړوند هر ډول خبري ورته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي دغه سازمان په وستون نه خوځیدونکو دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پرس په ټویټ کې لیکلي هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپله مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا په داسال کې د څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند نوموړي څرګندونې له توندو غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. د پاکستان په سوادره کې په ټرافیکي پیښه کې څلیدشت کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې او مرستندوی چارو اداره او پولیس وایي چې دغه پیخه د دوو موټرو په ټکر کې چې یو یې فلاینګ کوچ مسافرلونکي موټر او بلې سوزوکی وړوکی مسافرلونکي موټر رامنځته شوې ده. د ژغورنې ادارې ویلي دي پیخه د اپریل په 23 ماسپښین مهال د سوات په فتح پوره سیمه کې شوې ده او په کې د ژوبلو کسانو له ډلې لږ تر لږه د څلورو کسانو روغتیایي حالت خراب ده. او د معلولینو د لامبو په نړیوالو سیالیو کې چې د امریکا په مینیسوتا ایالت کې ترسره شوې دي د افغانستان یو لوبغاړی چې د امریکا په ګټه باندې لوبیږي عباس کریمی په 50 متره کرال یا شاتګ لامبو کې د نقره مډال ګټلی دی. کریمی پرون هم د 50 متره پروانې یا شاپرک لامبو په برخه کې د سرو زرو مډال وګټ. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخت کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دي.
مخسری سره کو نو مخسری دا د وبو د اسکو مو مخسری دا کومه کومه ریاسته وکړي چې سکولم په سرو غر مو واره ناش دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای احتیاط زموږ څخه د اختر خوخي او مانوي ارزښتونه اخیستي.
اید میاد به خدا اگه من متوجه بشم
اختر رزي ولک از ما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغه او کله تیر شو.
دا چې د خوخي په مراسمو کې د معتادینو شریکول څه ګټه لري په دې اړه مولا ارواپو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړي.
د فامیل تشویش له دې سره ده چې دا که جوړ وای ول موږ سره دلته په دسترخوان کې شاوخوا کې ناس نه وای. نو دغه نگانه دوی ته یو څه قسم غواسپاسه یا تشویش پیدا کړي چې کاش کې زه وای دوی سره ګرځېدل وای دا تقریم کړي
دا عبدالباقی په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ټوله سرمایه په نشو راڅخه ولاړه.
پیسې پلار مو راته وي چې حساب ما بوته وي ودرېږه پلار پلانکي موټر پلان شوی مې دومره موټر ورکړي پلانکي دومره پیسې راکړي دومره نه دي راکړي چې راټولې کړم بیا زه تاته ټول حساب درکړم. همدغه سرمایه ما ټوله ووهله ما کور ته بېرته څه شی نه دي ورکړي. له چا سره نو چې پاتې وي هم هغه مو ترنه واخېسته بېرته مې پندګان نشو ورکړي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
خدای دا د خیریت دی څه پېښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پېښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې باس کړي؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. سخ کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کونړ ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې سخ کال د دې ولایت له 1500 ولسوالیو څخه په 1400 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د کونړ ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام پیل کړی دی، خو دوی ته بدیل کښت نه دی ورکول شوی او روا غوښتنې یې هم نه دي منل شوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ ده. په دې ولایت کې له 1915 شمسي کال څخه بیا د تیر کال تر لومړۍ پورې کوکنار نه کرل کېدل، خو د تیر کال د قوس د میاشتې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د دې ولسوالۍ په لسګونه جریبه مځکې کې کوکنار وکرل شول چې اوس د طالبان حکومت د دې کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د دې ولایت بزګران وایي د زراعتي محصولاتو د بازار نشتوالي او د تاریاکو د بیې لوړوالي ته په کتو سره دوی پرون سږ کال پرېکړه وکړه چې کوکنار یو ځل بیا وکري، خو د طالبانو حکومت د بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو اړول پیل کړي دي. د غازی آباد ولسوالیو بزګر خان زمان وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه انکشافي پروګرام نه دی عملي سوی او له بزګرو سره هم د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. کونړ ولایت یو بل بزګر خانګل د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره د دوی سره مرستې وسی.
په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي، ځکه چې دلته اوبه نشته. د اوبو کمبوتي ده، باید په دې په بدل کې موږ ته پیپسکیم کار وکړي. دغه مکتب د مخامخ پور غلطه چې دغه مکتب دې موږ ته جوړ کړي چې بچیان هم په دغه خیمو کې اوسېږي. تخمونه دې راته راکړي، نغدي کومک دې را سره وکړي. نو دغه غوښتنې د پیپسکیم دغه کوڅې دې راته پخې کړي.
د کونړ ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله په کونړ ولایت کې 200 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د افغانستان په ختیځ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو سره سم د ننګرهار ولایت په سپینغار ولسوالۍ کې د بدیل کښت او انکشافي پروګرام د نشتوالي له امله بزګران په خپلو سیمو کې د طالبانو له نظامیانو سره لاس او ګریوان سوي دي. د لغمان ولایت یو بزګر زمان خان هم شکایت کوي چې پروسه ښکار د دوی روا کښتونه طبیعي آفاتو خراب کړل، خو له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه شوه.
غنم هم یخ ول، کوکنار را باندې ودرول. کوکنار چې چا کړلي واغې بیرته ول کې نو کړلي هغه سره ونه کړل. کښتونه ټول غلې، یعنی غنم یخ ول.
یو اونۍ وروسته له کوکنارو څخه د تاریاکو راټولول وخت دی، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تر دې مهاله د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې نږدې 1000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. تر دې مهاله د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو بنسټونو داسې شمیرې نه دي خپرې کړې چې په روان فصل کې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
Thank you.
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې بې سرپناه معتادین وایي چې له کورنیو څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او آن دا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې او بیرته په لاس نه ورځي. دا معتادین وایي چې له اختر پرته په نورو ورځو کې کافي خواړه نه لري او دا خلاصه کوي چې د ټولنې د بې باورۍ له امله د خوښۍ او اختر په مراسمو کې هم د برخې اخیستلو اجازه نه لري. ارواپوهان وایي چې احتیاط د انسان ارزښتونه او معنویات وزني او معتاد له نشه یي موادو پرته د بل څه په اړه فکر نشي کولای. زموږ همکار د اختر په ورځو کې د معتادینو وضعیت ته کتنه کړې ده.
چن داخل این مواد غرق و مثلا اید باشه یا نباشه به حال هیچ فرق نمیکنه.
دو دیش کلن ظاهر لاتو کلو رئیس نشکوی د پدې موده کې یوازې درې ځله کور ته تلل او د خپل کورنۍ لغړو سره د څو دقیقو لپاره لیدل دي. دی وایي چې تر احتیاط مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته. ظاهر چې دورنګ جامع اغوستي وایي چې د اختر په ورځ هم په ماړه نستوړی نه د خوړلې
اید میاد به خدا اگه من متوجه بشم
اختر رازی ولکه زما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغی او کله تیر شو. د نشئی موادو په فکر کې دومره ډوب یم چې کورانه خپلوان او ملګری ټول را څخه هیر شوی دي. نه په هیګم چې اوس د ګرمۍ دولس یا کې و پجدا ما ډوډۍ نه د خوړلې. کله چې نور خلک د ګرمۍ ډوډۍ خوري نو زه د سهار چای په اړه فکر کوم. کله چې خلک د ماخام ډوډۍ خوري زما تازه د ګرمۍ ډوډۍ ته پام شي. د خوړو او جامو له اړخه ډیر خواریم.
د بلخ ولایت وسیدونکو سمیر چې له ایران څخه را شړل شوی او له څلورو کلو راهیسې په هرات ښار کې اوسیږي د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشئی مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنا نه دا ورته درلودلې.
کمی عمل نه کولای هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به خپل قوم او خپلوان پیژندلای. اوس د نشي پیسې لکوم کړو اختر خو پریک ده ولکه په هیګم چې اختر دی کې د جمعې ورځ ته چی تیریږي.
د افغانستان په ډیری خارونو کې داسې بي سرپناه متادین وسیږي چې کورونې شړلې او د کورونې همکاري نه کول د دې سبب شوی چې ډیری متادین تر یو ځل درملنې ورسته بیرته پنه شو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه هارون طوفان وایي چې احتیاط په انسان کې مانویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي هغه ته بهترین شی په ژوند کې هغه مواد مخدر د ترخم لاسته راوړي. مثلا په اجتماعي کې خپلوانو کره مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی دوی کره تلای نشي ټول دې مخس کې دې بخش ځایونه دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولای دي. یا معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوې جامې واغني اختر کې ټول کړل شي نه دا چې کوي یو زوړ بوجۍ پلاس کې دې ګرځي په کوڅو کې د قوتيان د نه شایان ټولې چې شپاره چې ما مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولن په هان کورونی ته وړاندیز کوي چې د کورونی لغړو سره مینه کول هغوی د نشي پرې خودلو ته حسوي او د نشي تر پرې خودلو ورسته د خوشحالي په مراسم کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلې باور بیرته تر لاسه کړي او د تل لپاره لنه شو څخه لاس واخلي.
درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې معتادین وایي احتیاط زموږ څخه د اختر خوښي او مانوي ارزښتونه اخیستي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 شپږ نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیری معتادین کورنۍ لري خو دا چې کورنۍ په ټولنه کې د شرم او پیغور له امله معتادین له کوره شړي دا معتادین په بې سرپناه او همیشنی معتادینو اوړي. په دې اړه د یو دولتي روغتون اجتماعي کارکونکی فضل رحمان فروتن وایي که معتادینو ته د اختر او خوښیو په نورو مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړل شي معتادین له کورنۍ څخه ناهیلي او په ټولنه کې ګوښه کیږي. په پایله کې پریکړه کوي چې د تل لپاره معتاد پاتې شي. ښاغلی فروتن په پایل کې موږ ته وایي چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دوی پر ذهني حالت څه ناوړه اغیز کوي.
اکثره په پاملونو باندې تحصیل لري د دوی جدایی او په دوی باندې تحصیل لري د پامل جدایی. خو دغه مریضان به فرق لري نظر دې ته چې یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی، د څو قسمه مواد نه استفاده کړی، او د ده په تفکر، مزاج، درک، پام، عملکرد باندې څومره تاثیر کړی. موږ داسې یو تعداد مریضان لرو چې د پامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د ښځې په قصه کې، د اولادو په قصه کې بېخي نه ده، فقط 24 ساعت همدا وایي چې مواد او زیم. یو تعداد هغه مریضان دی چې تروسه مزاج کې، په گفتار کې، په عملکرد کې دومره زیات تغییرات نه دی راغلی، هم کور ته فکر لري و هم ځان ته فکر لري. د ده په تشویش د پامیل سره ده چې پامیل تنهای پریښی، کار پریښی، او د پامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وایي ولې موږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وایي. په دې اختر کې په رښتیا سره اوسن درې ورځې یا څلور ورځې اکثره دوستان یو د بل کره ځي، ملاقات کوي، پښتنې کوي، تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو نه استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم وسوسه یا تشویش پیدا کوي چې کاشکې زه وای د باندې وای، دوی سره ګرځېدلی وای، د تفریح مې کړی وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروفه وساتو، او هغه طریقې موږ ته راځي چې دوی د دغه تشویش منه کړو، یو په طریقه د عمومي چې ټول سره راکینو، او یو کوم یو چې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي، دغه مشکل را پیدا کړو. دغه اساسي مشکل او تشویش د کومې نه کانه ده. دغه د رافي په یسه کې موږ کار وکړو. دوم خبره دا ده چې دغه پاملونه چې دي اکثره باید دوی نه حمایت وکړي، او کوم شی چې تخري مثلا راوړي، وچه میوه، تازه میوه، یا کوم خوراک مواد دوی ته ورسیږي، دوی هم راسي، دوی سره احترام ورکوي او ډاډګیری نه ورکوي.
تاسو په وختون کې په دغه سي اورځو کې د دې لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ستدي دي په خاطر چې د دې ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول ورځ د اختر چې کله مو زوکو دلته نوکریوالو وروسته نوکریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نوکریوالنه، دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو، دوی سره اختر مبارکي هم دلته کوو. چې د دوی په ځین کې د څه چهټین دي چې خدای نه خسته دوی خسته سي په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري، څوک سپورت کوي، څوک عبادت کوي، خپل تیار څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي. او په ځین کې کوم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی زهنی فشار پیراغی، هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو، او دا انګیزه سبب دي چې د دې په ځین کې فرق راشي.
په دې برخه کې خیریه ټولنې او شتمن خلک څمرسته کولای شي.
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بعضې شیان د توفی په ټول رواخلي، یو څه میوه ورته رواخلي، د دوی سره وګوري نږدې نه او خبرې ورسره وکړي، او دوی تداوی ته او دغه ترک د مواد ته تشویق کړي. او په ځمن دې کې د دوی پاملو سره حسین هغه پاملونه چې ډېر المان دي، بشارګان دي، چې حتی د دې وسنه لري چې دغه خپل مریض دلته یو شی میوه میوه رواخلي رای وړي. نو کولای شي چې دغه خلک د هغوی سره په پامیل کې اقتصادي نګانه د دوی هغه کوم شیان چې ضرورت ورته لري کومک ورسره وکړي. کله چې دوی له هغوی سره کومک وکړي دلته د مریض دلته ډاډمن کیږي، او خپل دغه فیزیکل د تداوی دوره په ښه توګه مخته وړي، او خاطر هم جمع دي کور لخوانه.
خپل معتاد ستاسو توصیه څه ده؟ څه کولای شي پر ذهن دا بوج کم شي؟
کوم معتادین چې دلته موږ سره اوسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته خیو. دوی ته د موږ توصیه دا ده چې دغه حالت چې اوس مواد تر کړی او هغه حالت چې مواد نه تر کړی دا لږ سره مقایسه کی. یو هغه حالت چې دوی مواد چې په دکاله پیسې نه تولو سي کول کوم چې پیسې پیدا کول، او اوس چې دلته د مواد تر کې دي ضرورت نه پیدا کی دا لږ سره مقایسه کی. اوس که دلته دا خو کایو نګونه محروم ده چې چکر نشي وای د کونه لګ مسافه لري، دغه نور مصیبتونه خو آرام ده، او په دولت شاتیوبي کې ده، او پاینده کې غوړي چې دا شاتیوب سی او لور سی کوټه چې د پټول عمل کړو باندې تغیرات راغلي.
ترنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالباقی په خوا د موټرو کاروبار کاوه، له بهرنوي هیوادونو څخه به موټرونه راوستل او په افغانستان کې به په لوړه بیه خرڅول. خو کله چې معتاد سو کاروبار ځینې پاتې سو او ټولې پیسې یې په نشو کې ځینې ولاړې. او دل باقی چې له شلو کالو راهیسې نشه کوي وایي د تجارت هغه شریکان هم چې په خوا به مو په لکونو ډالره یو بل ته په پور سره ورکول، اوس د یوې افغانۍ باور هم نه راباندې کوي. دا چې عبدالباقی ولی معتاد سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، دا به خپله د دلې خولې واورو.
اول نشه مونږ سیګریټ یو مخله شرک سره
سالور پنځه انډیوالان و بسنده پنځو انډیوالان کوم د یو انډیوال اسکار و دغه اسکار اما اسکارې چې پودلی شوی و دا چراغ و لمو توی چرس دوی چې دغه شی وڅکه و چې خوله مو وچه شي تاسو به نورو چرس و ته هیڅ زړه ونیسي بس موږ همغه اوله ورځ و چې سه وڅکول درې ورځې دای سر په سر راغو موږ د سره وڅکول څلورمې ورځې نه بس زونه مو په تنګ شو هغه لکان ته م پیسې ورکړي موږ سره پیسې ویډېدي بس بیا دا لږ راوړل موږ ته بس به مو څکول بیخي ځان ورډي شو موږ چې دا سره کم نشته ده هغه ی روژې میاشت وه بس موږ به کور نه راووتلو چې موږ ځو ورور هغه ته تراووته ځو موږ به تراووته نه تللو موږ به لوړلو بس هم واسپنو منځ کښې به نوس موږ به خپل نشه کوله مخکې د نشې موږ تجارت کولو هرات ته به تللم دوبۍ نه به موټر راغوښتل یو بل انډیوال مې و هغه به دوبۍ نه هغه ځینې موټر موږ ته راستول نیمه کانتینرو کې زه به وخت بیا ورغلم هرات ته هغه ځینې ما راوستل هلته کابل ته کابل څه موټر پروشیګانې چې دي زه یې پېژنمه مګم هغه موږ سره چې چا کار کولو په موټر یې همدسې راوستل په کرې لس زره شل زره مثال هغه خلک نن سبا موټر پروشۍ لري موږ یې پلاره ټوله سرمایه واخیستله در به در مو کړه په دغه نشې راغولو پیسې پلار مو راته وویل چې حساب ما به ته ودرېږه پلاره پلانکي موټر پروشۍ مې دومره موټر ورکړي پلانکي دومره پیسې راکړي دومره یې نه دي راکړي چې راټولې کړم بیا به زه تاته ټول حساب درکړم که ما نشه نه وای کړی اوس به زه ډېر خپل به همزولو سره به هغه کوم قدم کې چې هغه دي هغو نه به زه لس قدمه مخکې وم چې موږ پلار نه واخیستې یو نیم لک ډالر و ډېر سره وي که پنځه ویشت زره روپۍ په و ایرو همدغه سرمایه ما ټوله ووخله ما کور ته بېرته چې شی نه دي ورکړي چا سره مې چې پاتې وې هم هغه مو ترنه واخیسته بېرته مو په همدغه نیشو ورکړي ټیلر مو درلودل پیسې مو درلودلې موټر مو درلودل انډیوالان مو ښه ښه درلودل د غټ شیان موږ نه پاتې شول
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دې د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو مشهور او خوږ آوازه سندرغاړی دی چې پخوا یې ډېر مینهوال درلودل. هره شپه به خلکو د ښادیو محفلونو ته ورباله او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب شوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې څوک د ښادیو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب شو، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پیښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریه دې څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یم دی، دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بېرته یې شروع کړي، چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دې تبلې او نور سامانونه یې ټول کړل.
ښه وایې، دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا، ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه، و استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلی.
ولې نشه ویلای؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا کوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
هره شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی،
ټول ځوانان او دوستان خوشاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه د اوسی هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجي صاحب که رښتیا وایم سخت خوب راځي، بیخي مې سترګې نه خلاصېږي.
نو خو دغسې ووایه چې خوب راځي زورهوره.
خیر دا دی، اوس خو مې درته وویل چې خوب راځي.
بس استاده د خوب غم مه کوه، زما یې چاره زده ده.
څنګه چاره؟
داسې دوا به درکړم چې دوې شپې به نورم ویښیې.
دا څنګه دوا ده چې دوې شپې به ویښیم؟
بس داسې دوا درکوم چې هیڅ خوب در نه شي.
دا خو به ډېر ښه شي، راکه کنه. والکه نو هغه د موسیقي آلات راوړئ چې موسیقي بیرته شروع کړو.
څه شی ورکوې والکه؟
بس ته غم مه کوه، داسې شی ورکوم چې تر سهاره به سندرې وایي او خوب به هیڅ نه ورځي.
والکه په کومه بلا مو وانړوي، ما ته خو وایه څه شی ورکوي.
بس بیا به وروسته درته ووایم، اوس به موسیقي واورو.
ښه سمه ده.
سلایا، نن څو مورز چې هلک ناروغه دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
خزه تا ته سړی څه ووایي؟
ولې خدای دې خیر کی، څه پیښه ده؟
متل دی وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې، که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو، خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور که.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ور ونه بولي زه خپله ورشم.
نو په خوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاته کېدې، خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوي؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز دې څه وشو؟ سم آواز دې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، خو اوس خراب شوی دی.
زما خضرت نه لویږي چې ستا آواز خراب شوی وي، هسې ټوکې کوې.
ټوکې نه کوم، که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای.
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم.
ښه سمه ده. په بسم الله قدم را واخله، ښایسې ناوکۍ الا د ملشه. دا دی، اوس پوه شوې چې آواز مې څومره خراب شوی.
دا خو دې رښتیا آواز خراب شوی دی، دا څه در باندې شوي دي؟
یاره ښځې، که زما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه. ولې مې پر ټپونو مالګې دوړوې؟
ولې به دې پر ټپونو مالګې دوړوم؟ سم راته ووایه چې اصله کیسه څه ده.
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ، ویل یې دا دوا ده که یې وڅښوې خوب نه درځي.
ښه نو بیا څه وشوه؟
ما هم څو کشه ووهه، رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده، دوې شپې نور هم خوب نه راته.
عجیبه ده والا، دا څنګه دوا وه؟
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و. تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم، بیا مې هره شپه وهل.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
یوازې مې دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر هم وهې؟
هو، زه په پوډر هم معتاد شوی یم، خو ستا نه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هېڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشرف خانې ته بوزه چې بېرته جوړ شوم، زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
پر دواړو سترګو، بس سبا له خیره دی شفا خانې ته بیایم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ناری گیتی نادان دی زار شما زرگیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گم